ከሰሃር አተበጀሽ ወይ ده از دی رادیو دغه پروگرام کې چې تر نه بجو به دوام کوي مهمې موضوعګانې د دې چې پرون په کابل کې د ازادي رادیو او د افغانستان د خبرلارونو د خوندیتوب د کمیټې لخوا د نهو افغان خبرلارونو د وژل کېدو تلین ولمنځل شو. د خبرلارونو د خوندیتوب کمیټې او نورو فعالان وویل چې لا هم په افغانستان کې د خبرلارونو د خوندیتوب لپاره کافي اقدامات نه دي شوي. نن د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې درېمه ورځ ده. پرون ناوخته د دې جرګې مرستیالان او منشیان وټاکل شول. نور مهم مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي وایي د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ایز اجماع د عملی کېدو وخت رسیدلی. له دوه ورځې بحثونو او کار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د مشرتابه پلاوی بشپړ شو او د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې پرون د مخالفانو او د حکومت پلویو ترمنځ اخو ډب شو. پوره خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وای د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ایز اجماع د عملی کېدو وخت رسیدلی. خلیلزاد پرون اسلام آباد ته د خپل سفر پای کې پر خپل ټوټر وویل د ډیر هڅولی چې پاکستان غواړي د سیمه ایز اجماع په جوړېدو کې رول ولوبوي. زلمی خلیلزاد په تېرو دوو ورځو کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت و. اخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ژمنه کړې چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هر ډول همکاري کوي. غلی قریشی وایي پاکستان هر ډول همکاري چې ممکنه وي ترسره کوي په نیک نیت. زموږ هیله او ارزو همدا ده چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي. په پام کې واچی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدنې وروسته هند ته ولاړ شي خو هغه په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. له دوه ورځې بحثونو او کار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د مشرتابه پلاوی بشپړ شو. د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق مرخیل د سه شنبې په ناوخته وویل محمد افضل حدید، عارف نورزی، کمال صافی، حبیب سرابی او منیر اخندزاده د دې جرګې د مرستیالانو په توګه ټاکل شوي. د ښاغلي مرخیل په وینا رفیع الله حیدری، موسی رحیمی، عرفان الله عرفان، عاطف طیب او ګلالی اکبری د مشورتي لوی جرګې د منشیانو په توګه انتخاب شوي دي. په وینزویلا کې د ولسمشر او د مخالفانو د رهبر ملاتړیو د پلازمینې کاراکاس په کوڅو کې یو بل سره خو ډب کړی. دوی په داسې حال کې یو بل سره نښتي چې د مخالفانو مشر خوان ګوایدو له خپلو ملاتړو او همدارنګه د وینزویلا له پوځ غوښتي چې د نیکولاس مادورو د رژیم د نسکورولو لپاره دی خپلو کې یو موټی شي. ګوایدو وایي توانېدلی د پوځ د یوې برخې ملاتړ ترلاسه کړي خو خبري رسنۍ راپور ورکوي چې د مخالفانو مشر د محدودو پوځیانو ملاتړ لري. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په وینزویلا کې د سه شنبې د ورځې نښتې له هغې رئیسې چې کلاس مادورو ولسمشر شوی د نوموړي پر وړاندې تر ټولو سخته ننګونه بللې. خوان ګوایدو چې خپل ځان یې د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړی د امریکا او څو نورو لویدیځو هیوادونو ملاتړ ورسره دی. له مادورو بیا روسیا، چین، ایران او څو نور هیوادونه ملاتړ کوي. د عراق لومړی وزیر عادل عبدالمهدی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش تر اوسه هم نړۍ ته یو جدي ګواښ ده. عادل مهدی د سه شنبې په ورځ د داعش وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د ویډیو له خپرېدو وروسته وویل سره د دې چې د داعش ډلې توان کم شوی خو دا ډله په بشپړ توګه له منځه نه ده وړل شوې. د ښاغلي مهدي په وینا ټول باید په ګډه هڅه وکړي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په بشپړ توګه وځپل شي. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د ابوبکر البغدادي نوی ویډیوي پیغام خپور شو. نوموړی په دې 13 دقیقې ویډیو کې وایي غچ به واخلي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا ویډیو کله او چیرته ثبت شوې. تر دې مخکې بغدادي د وروستي ځل لپاره په 2014 کال کې کله چې د موسل په جماعت کې وینا کوله په یو ویډیو کې څرګند شوی و. او په روسیه کې یو ځوان د باشکورتو استاد په سیمه کې پر خونځي د بریټ په خاطر د درملنې یو مرکز ته استول شوی. په دې اړه د روسیې د څېړنو کمیټې ویلي دی 13 کلن هلک تیر کال له یو چاقو سره پر خونځي بریټ وکړ او پر خونکي او یو زده کوونکي تر بریټ وروسته درسي ټولګي ته اور واچو. یو بلنجلۍ چې لویرې د ټولګي ځان ځان غورځولی وو په دې پیښه کې سخت ټپي شوی و. د کمیټې په وینا ښایي د یو کال په مخه د دې ځوان رواني درملنه وشي. په 2013 کال کې په روسیه کې د وسلو او بمونو په وسیله څو بریدونه ترسره شوي. تر ټولو خونړۍ حمله تیر کال د روسیې تر کنټرول لاندې د کریمیا سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو 13 کلن هلک د اکتوبر په میاشت کې په یو ښوونځي کې 60 تنه ووژل او وروسته یې خپل ځان هم په ډزو وواژه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې پرون د اپریل 1 په کابل کې د یو خونړی بریټ پرمال د نهو افغان خبریالانو د وژل کېدو تلین ول مندل شو. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفی وویل
په اساس راپورهای نهاد گزارشگران بدون مرز افغانستان با عنوان خطرناکترین کشور برای خبرنگاران و کار خبرنگاری قلمداد میشن.
نن د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې دریمه ورځ ده او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ژمنه کړې ده چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به هر ډول مرسته وکړي. پاکستان هر څه چې ممکن وي د افغانستان سره مرسته کوي. په هلمند کې د ښوونځیو ښوونکي وایي چې باید د دوی غوښتنې ومنل شي او دوی ته ځمکې ورکړل شي او همدارنګه معاشونه ور زیات شي.
په نورو ولایتو کې نمرې تفضیل شوي دي، په کندهار کې، پکتیا کې، غزنی کې، خو متاسفانه په هلمند کې د ښوونکو نمرې د ډیرو کلونو راهیسې پاتې دي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې وته دقیقې دن کې دی. رازو لمړی مطلب ته د رسنیو د دفاع او خوندیتوب د ادارو چارواکي په تیر یو کال کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د حکومت او امنیتي ادارو اقدامات کافي نه بولي او د رسنیو د کارکونکو امنیت ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. دوی د خبري پرون د ازادي راډیو او شپږنورو د ازادي راډیو د دریو او شپږنورو افغان خبریالانو د وژل کېدو د لمړی تلین په پوره کېدو کې وکړي. په دې مناسبت ازادي راډیو او د افغانستان د خبرونو د خوندیتوب کمیټې یو یادغونډه هم جوړه کړې و. د رسنیو د کارکونکو لپاره پروسه کال او سکال تر ټولو خطرناک کلونه بلل شوې دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال بیا دې غونډې ته وویل چې د خبریالانو وضعیت د پخوا په مقایسه ښه شوی. تفصیل له اجمالاند په راپور کې.
په تیرو دو کلو کې افغانستان په پرله پسې توګه د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره خطرناک ترین هیواد و او د رسنیو د دفاع او خوندیتوب اداري وایي د خبریالانو د خوندیتوب او امنیت لپاره لازمه پاملرنه نه ده شوې. د سې شنبه په ورځ د افغان خبریالانو د دفاع د ادارو چارواکي په یو ورځ په کابل کې د یو خونړي برید نه هو تنو قرباني شو خبریالانو د مړینې د کال د پوره کېدو په مناسبت راټول شي وو. دا غونډه چې ازادي راډیو او د افغانستان د ژورنالیستانو څخه د دفاع کمیټې جوړه کړې وه، ګډونوالو له حکومت او امنیتي ادارو وغوښتل چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دی لا زیات اقدامات وکړي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفی په دې مراسمو کې وویل د رسنیو د کارکونکو د ساتنې عملی او موثرې لارې باید ولټول شي.
دوه سال پای هم
نوموړي ویل د بې سرحده خبریالانو د ریپورټ پر بنسټ دوه پرله پسې کلونه افغانستان د خبریالانو او رسنیزو کارکونکو لپاره خطرناک ترین هیواد بلل کیږي او دا په داسې حال کې ده چې موږ په سیمه کې د بیان او رسنیو د ازادۍ لپاره په بهترین موقعیت کې یو. په دې مراسمو کې د یو شمېر رسنیو چارواکو د اطلاعات و کلتور وزارت مرستیال کابل کې د برتانیا د سفارت مرستیال او د تیر کال د پیښې د قربانیانو د کورنیو ځینو غړو برخه درلوده. د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټي د عدلي برخې مسول صدیق الله توحیدی ویل
دقیقا اقدامات صورت گرفت.
اغلې توحیدی وایي دقیقا ځینې اقدامات تر سره شول، خو طبیعي ده چې دا اقدامات کافي نه دي. تر اوسه هم د افغانستان د خبريالانو لپاره د آرام احساس نشته. تیر کال د غوای په لسمه نیټه په کابل کې په دوو خونړیو بریدونو کې په یوه ورځ د رسنیو نه کارکوونکي وشل شول. د ازادي راډیو درې خبريالان عبادالله حنانزی، سباون کاکړ او فرشته محرم دورانی، د طلوع تلویزیون عکاس یار محمد توخی، د یک تلویزیون دوه عکاسان غازی رسولی او نوروز علی رجبی، د مشل تلویزیون خبریال او عکاس سلیم تلاش او علی سلیمی، او د فرانسوی خبری اژانس عکاس شامری فیزی د غوایه د لسمه نیټې د بریدونو قربانیان وو. دا ورځ د افغانستان د رسنیو د کارکوونکو لپاره توره دوشنبه بلل کیږي. په دې مراسمو کې د ازادي راډیو د وشل شوي خبریال عبادالله حنانزی پلار ډګروال نصرالله وویل دوی ته داسې ژمنې ورکړل شوي چې حکومت پرې تر اوسه عمل نه دی کړی. ډګروال نصرالله وایي کله چې ولسمشر موږ ارګ ته وغوښتو نو ډېرې غوړې ژمنې یې وکړې. د یو افغان په توګه دا په صراحت وایم چې متاسفانه موږ تر اوسه څه ونه لیدل. نوموړي ټینګار وکړ چې غواړي په افغانستان کې د رسنیو د قرباني شوو کارکوونکو او خبریالانو د یاد یو څلی جوړ شي، خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره ځینې اقدامات شوي. دا دی وزارت مرستیال سید آقا فاضل سانچارکی په دې غونډه کې لرسنیو وغوښتل چې د تروریستي پیښو د پوښښ په اړه دي چمتو شوې کړنلاره عملي کړي. نوموړي همدارنګه د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتي د پیښو د څېړنې یادونه هم وکړه.
رسیدگی به دوسیه‌های خشونت در
سنچرکی وایي د حکومت او رسنیو په ګډه کمیټه کې د خبريالانو په وړاندې د زور زیاتۍ د پیښو څېړنه شوه. په تیرو اتلس کلونو کې تر یو نیم زر زیاتې دوسیه راټولې شوې وې چې په یو بل پرتې وي او چا نه ویراس پړلې. لنې کمرغه په تیرو دوو کلونو کې ګډې کمیټې دا دوسیه څېړلې او تر یو حده یې د دې قضیو برخلیک معلوم کړي.
سرنوشت یې دوسیه معلوم شو.
افغان خبريالانو او د رسنیو کارکوونکو په 2013 کلونو کې بي ساري تلفات ورکړل. د خبريالانو د ساتنې د نړیوالې ټولنې د ریپورت په وینا په دې موده کې افغانستان کې د رسنیو ولس کارکوونکي وشل شوي، خو 2013 کال د رسنیو له کورنۍ د 14 کسانو په وشل کېدو په افغانستان کې د رسنیو لپاره تر ټولو خونړی کال بلل شوی.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شوی.
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې نن دویمه ورځ ده. پرون ناوخته د دې جرګې لپاره مرستیالان او منشیان وټاکل شول. که څه هم د جرګې ځینې غړي د جرګې د پڅکار له کابله د جرګې د غزیدو اندېښنه لري، خو تنظیمونکي وایي چارې د مهال ویش سره سم روانې دي. په دې اړه اجمل اند رپورټ جوړ کړی.
د سی شنبه په مسخوتن نه وخت د مشورتي لوی جرګې د اداري پلاوي لپاره د ترسره شوو ټاکنو نتایج اعلان شول چې پکې 15 تنه د مرستیالانو او 15 تنه د منشیانو په توګه انتخاب شوي. د اصول د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو د کمیسون مرستیال ضیاءالحق مرخیل وایي چې محمد افصل حدید، محمد عارف نورزی، کمال صافی، حبیبه سرابی او منیره خونزاده د مشورتي لوی جرګې د مرستیالانو په توګه انتخاب شوي دي. همدارنګه رفیع الله حیدری، موسی رحیمی، عرفان الله عرفان، عاطفه طویب او ګلاله اکبری د دې جرګې د منشیانو په توګه غوره شوي. تر دې مخکې د سې شنبه په ورځ د مشورتي جرګې د یو 50 کمیټو لپاره مشران او منشیان ټاکل شوي وو او دې کمیټو خپل بحثونه پیل کړي وو. د اصولي مشورتي لوی جرګې هر کمیټه یو اتیا تنه غړي لري. دا چې د دې څلور ورځنۍ جرګې نمایي وخت جرګې د اداري هیئت په ټاکلو او ابتدایي چارو ولګید، داسې اندېښنې شته چې ښایي د سولې په تړاو د اصلي بحثونو لپاره وخت کم پاتې شي او جرګه ښایي څو نورو ورځو ته وغځېږي. د چرکی یوه غړی لینا شیرزاد وویل
اگر اینا تلاش بکنن کې اون چې کې می خواهان پیش وبرن میتونه کې جرګه د مروز کې تنظیم کردن به پایان برسه. در غیر از او مو فکر نکنیم.
خود سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو د کمیسون مرستیال ضیاءالحق مرخیل ازادې رډیو ته وویل چې د لوی جرګې کارونه د مهالویش سره سم روان دي او په ټاکلي وخت به بشپړ شي.
تر اوسه پورې خو موږ د تقسیم اوقات نه وروسته نه یو پاتې. د مهالویش په اساس صحیح روان یاست. بنا دوه ورځې نور لرو. نو ان شاء الله که خدای کول پخپل محلویش او پخپل تقسیم اوقات به برنامه تکمیلیږي، بیا هم کارتیا دیتا و یا همدارنګ ضرورت دیتا و چې بحثونه نو تکمیل سی وي، بیا د جرګې مشر او همدارنګ اداري هیئت تصمیم نیسی.
خغلی امرخیل زیاته کړی چې د جرګې د کمیټو د مشرانو تر ټاکل کېدو وروسته یادو کمیټو عملاً کار پیل کړی. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون چارواکي وایي چې نن به د جرګې غړي په خپل اړوند کمیټو کې پر ټاکلو مسلو بحثونو ته دوام ورکړي. دوی تمه لري چې د پنجشنبې د ورځې تر پایه به وتوانېږي چې د رواني مشورتي لوی جرګې نتایج سر راټول او جرګه بشپړه کړي. د افغانستان د سولې په تړاو دا مشورتي لویه جرګه د دوشنبه په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا پرانستل شوه. په دې جرګه کې 3200 تنو ګډون کړی چې 300 تنه یې میلمانه او نورې غړي دي. د جرګې غړي به په بېلابېلو کمیټو کې له طالبانو سره د سولې پر شرایطو او څرنګوالي په ټاکلو برخو کې بحثونه کوي او وروسته به یې نتایج د جرګې په عمومي غونډه کې شریکوي. وسلوالو طالبانو وار د مخه دا جرګه رد کړې او له خلکو یې غوښتي دي چې ګډون دې نه کوي پکې. بلخوا ولسمشریزو ټاکنو ته ولاړو ځینو نمایندانو دا جرګه نمایشي او د ولسمشر غني ټاکنیز کمپاین بللې.
ازادي راډیو ته غواګیست په 12 منځنۍ څپه او 15.5 باندې زموږ خبرونه کیږي. د ازادي راډیو په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې نن دریمه کاري ورځ ده. پرون د دې جرګې مرستیالان او منشان وټاکل شول. د خلکو استازیو په 250 کاري کمیټو کې چې په هره کمیټه کې شاوخوا 80 نفر وو، د جرګې د مسایلو په اړه باندې په اجنډا باندې بحث وکړ. د دغو کمیټو د کارونو په اړه باندې ویل شوي دي چې د جرګې د تنظیمونکو لخوا سوالونه ورکړل شوي او د میلمنو لخوا پرې بحث روان دی. موږ هڅه کوو چې د جرګې له کوم غړي سره تماس ونیسو او په دې اړه باندې به له هغوی نه به جزئیات واورو چې نن به په کومو مسایلو بحث کیږي. خو همدا اوس د سولې د دارالانشا لخوا یو لنډ پیغام را لېږل شوی دی. دوی ویلي دي چې تمه ده نن د جرګې عمومي رئیس پروفیسور عبدالرب رسول سیاف له رسنیو سره خبرې وکړي. دا به د رسنیو په وړاندې د لوی سولې د لوی مشورتي جرګې د کارونو په اړه باندې توضیحات ورکړي. د سولې لوی مشورتي جرګه د افغانستان د ولسمشر اشرف غني لخوا دوه ورځې مخکې په کابل کې پرانستل شوه. د افغانستان د سولې د لوی مشورتي جرګې یو غړی شریف الله سنگین همدا شیبه له موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. له دوی سره به زموږ اړیکه په څو شیبو کې وصل شي. له دوی سره به خبرې وکړو. سنگین صاحب محترم، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلې. تاسو د کومې کمیټو غړیتوب لرئ او څه کارونه مو کړي دي تر اوسه پورې؟
محترم آزادی، من شریف الله سنگین هستم، عضو کمیته لوی جرگه مشورتی صلح. امروز کارهای عملی منحصر سوال هایی که شامل اجندا و عمل شروع کرده باید اداری چی از حد خود لوی جرگه و خیدات دیروز شکل و پروژه کلی به ساختن یک چارچوب منظم و منظور دستیابی به صلح وجود داره. الحمدلله گام به گام کارهای ما پیش میره.
مننه. د سوالونو په اړه راته ووایي چې څه پوښتنې مطرح شوي دي او بحثونه مو په څه باندې کیږي؟ یعنی څه ډول سوال هلته تاسو ځوابوي او څنګه بحث کیږي؟
بدون شک پیل سوال در مجموع به منظور سازیابی و تعیین ساختن چارچوب مذاکره به صلح ترتیب شده که اولین سوالش چینه به خاطر قطع جنگ و آمدن صلح و ثبات در کشور چطور میتوان طالبان را قادر به مذاکره ساخت؟ به نظر شما چی کارهای باید صورت بگیرد؟ سوال صورت نگرفته است که اولین سوال است. ارمیال کمیته ها روی از این قرار است که تبادل نظر بکنند و یک جواب راهکار و راهکار برای سر صلح بوده باشد رایه شود.
بله، زیات مننه کوم. شریف الله سنگین د افغانستان د سولې د لوی مشورتي جرګې د درویشتمې کمیټې غړی او د موږ سره خبرې وکړې. وویل چې د په عمومي توګه باندې دوه ویل چې فضا ډیره ښه ده او د خلکو استازي د سولې په رابطه باندې یو بل سره بحث کوي او دوه ویل چې
پنځه پښتنې دوی ته ورکړل شوې دي. په ټولو کمیټو کې په دغو پنځو پښتنو چې لاغې ډلې له طالبانو سره باید څنګه سوله وشي او د دوی په نظر باید کوم حدود په پام کې ونیول شي، دا هغه پښتنې دي چې د خلکو استازي پرې بحث کوي. تمه ده چې د همدغو بحثونو نتیجه نن د سولې لوی مشورتي جرګې عمومي غونډې ته هم وړاندې شي. تر هغې غونډې به مخکې نن د سولې لوی مشورتي جرګې عمومي رئیس پروفیسور عبدالرب رسول سیاف هم رسنیو سره خبرې وکړي او د خپلو کارونو په اړه باندې به توضیحات ورکوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 دی. ورزو د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ته چې احمد شیبر لوستی.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د سولې باس د 3200 استازو ترمنځ په کابل کې تر سیاسي ورځې لاندې پرانستل شو. تر دې سرلیک لاندې راغلی دی چې تر 3200 ډېر کسان په دې جرګه کې راغونډ شوي دي تر څو له طالبانو سره د سولې په برخه کې یوه اجماع رامنځته کړي. خو واشنگتن پوسټ څرګندوي چې د دې جرګې د بریالیتوب چانس وروسته تر دې کم شو چې د یو شمېر افغانانو او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې لغوه شوې او یو شمېر افغان سیاستوالو دا جرګه تحریم کړه. واشنگتن پوسټ وړاندې د طالبانو بیان ته هم اشاره کړې چې د دوشنبې په ورځ رسنیو ته استولی و. په دې بیان کې طالبانو ویلي دي چې د جرګې په نوم د دشمن په توطیه کې ګډون مه کوئ. ارګ له طالبانو هم غوښتي وو چې په دې جرګه کې برخه واخلي. په جرګه کې نږدې 900 ښځو برخه اخیستې ده. د ورسپانې په باور اکثرو د داسې سولې سخت پلوي توپ کړی چې پکې د دوی د حقونو او آزادیو تضمین وشي. ورسپانې په دې برخه کې د کابل د یوې استازې 26 کلنې زهرا جویا خبرې راخیستې دي چې وایي ښځې باید مشروطې آزادۍ ونه لري او امر بالمعروف باید ونه څاري. بلې امریکایي ورسپانې وال سټریټ جورنال هم د مشورتي لوی جرګې په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانې لیکي چې امینه حسن پور د دې جرګې یوې ګډونوالې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی وینا چې د جرګې په لومړۍ ورځ وکړه ستایلې ده. وال سټریټ جورنال د دې 26 کلنې مېرمنې په وینا لیکي چې تر یوه چت لاندې د زرګونو افغانانو یو ځای کېدل د ټولو افغانانو د حقونو د دفاع لپاره یو فرصت دی. حسن پور د بامیان اوسیدونکی ده. د دې جرګه د دې لپاره هم یو فرصت بللی چې په تیرو 300 کلونو کې د طالبانو د رژیم تر ماتې وروسته د افغانستان لاسته راوړنې پکې رابرسېره شي. د مشورتي لوی جرګې اصلي هدف حکومت ته سلام مشوره ورکول دي چې داسې چوکاټ رامنځته کړي چې د هغه له مخې له طالبانو سره خبرې وشي. ورسپانه لیکي ولسمشر غنی هیله من دی چې د کابل په مشرۍ د سولې خبرې له سره پیل شي. خو د ورسپانې په باور د ښاغلي غنی د هیلي وار له مخه د ده د انتخاباتي سیاستونو او دې هڅو تر سیوري لاندې راغلي دي چې غواړي د یوې بلې 5 کلنې دورې په مخه په واک کې پاتې شي. ورسپانه وړاندې لیکي کله چې د ولسمشر غنی وینا په ژوندۍ بڼه له ملي تلویزیون څخه خپرېده شاته یې د اجرایي رئیس عبدالله عکس و چې د ملي وحدت په حکومت کې د ده شریک دی. د وال سټریټ جورنال په باور ښکاره ټکر په دې کې و چې ښاغلي عبدالله او د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ولسمشر د ملي امنیت د پخواني سلاکار حنیف اتمر او یو شمېر نورو سیاسي چیرو له لوري دا جرګه تحریم شوی او دوی دې ناستې ته د انتخاباتي کمپاین په سترګه کتلې دي. خو په خپله ښاغلي غني د جرګې د پرانیستلو پر مهال دا تور رد کړ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم یو راپور له سیمې او د افغانستان مرتبط راپور له پاکستاني چارواکو د افغانستان د سولې له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هر ممکنه مرسته کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي ښاغلي خلیلزاد پرونه وړ مورس په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او ځینو نورو چارواکو سره کتلي دي. ښاغلي قریشي ویلي هیله یې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت دی. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته راپور. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول ممکنه همکاري ژمنه کړې ده. هغه پرون د سه‌شنبې په ورځ د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په اسلام آباد کې تر یوې لیدنې وروسته دا خبره رسنیو ته کړې ده. پاکستان هر ډول همکاري چې ممکن وي ترسره کوي په نیک نیت. زموږ هیله او آرزو همدا ده چې افغانستان کې امنیت ټینګ شي او موږ ټول له دې امنیت ګټه واخلو.
اسلام آباد ته په سفر کې د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز هم ملتیا کوله. دوی په بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سربیره د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او ځینو نورو مهمو پاکستاني چارواکو سره هم پرون سه شنبه او وړمه ورځ دوشنبه لیدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې هم لیکلي چې د دغه هیواد چارواکو ښاغلي خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې د بین الافغاني خبرو د ګړندي کېدو او په افغانستان کې د هر ډول مرستې او همکارۍ ته چمتو دي. د بیان له مخې خلیلزاد د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ څرګندونې چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د ملاتړ او د سیمې د ثبات او سوکالۍ د یو پراخ لیدلوري لپاره کړي وستایلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د اپریل 22مې سیمې او نړۍ ته د افغان سولې او پخلاینې د پروسې د هڅو په دوام خپل اووم سفر پیل کړی چې تر دې دمه انګلستان، روسیا، افغانستان او پاکستان ته سفرونه کړي. د دې سفر د میتري ولسمې دوام کوي او قطر ته هم تلونکی دی څو له طالبانو سره خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره تر لیدنې وروسته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې د تر لپاره د سیمیز اجماع د عملی کېدو وخت رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې پر خپل ټویټر وویل دا له هغه رول چې پاکستان غواړي د سیمیز اجماع په جوړیدو کې ولوبوي تشویق شوی. زلمی خلیلزاد چې په تیرو دوو ورځو کې اسلام آباد کې له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوختو همدارنګه ویلي پاکستان د بین الافغاني خبرو لپاره د هڅو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو ته ژمن دی. د ښاغلي خلیلزاد په وینا له هر چا سره چې لیدلی دا درک کوي چې سوله د ټولې سیمې په ګټه ده. کیوچې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر لیدنو وروسته هند ته سفر وکړي، خو نوموړي د سه شنبې په ماښام د خپل ټویټر په پیغامونو کې په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د شیخ زاید په نوم د کندهار د یتیمانو په روزنتون کې په لومړي ځل د ساينسي مزامینو د تجربو نندارتون جوړ شو. په دغه یو ورځنی نندارتون کې لږګون زده کوونکو د ساينسي مزامینو عملی تجربه وکړه. په دې اړه باندې صادق رښتینی له کندهار یو ریپورت را لګلای.
څوارلس کلن رحمت الله چې پلار یې په یو بمی چاودنې کې وژل شوی اوس په کندهار کې د شیخ زاید په نوم د یتیمانو د روزنتون په پنځم ټولګي کې زده کړې کوي. رحمت الله د سه شنبې په ورځ د ساینسي مضامینو د پرانیستې نندارتون پر مهال د کیمیا بریالۍ تجربه ترسره کړه. هغه دغه ډول نندارتونونه او ساینسي تجربې د خپل راتلونکي لپاره مهمې بولي.
که چیرې موږ په روزنتون کې دغه ډول نندارتونونه دغه ډول مثال دغه تجربه او دا شان موږ ولرو په دانندارتون کې نو موږ کولای شو چې نور هم پرمختګ وکړو. موږ ډیر خوشاله چې موږ دا زمينه برابر کړې ده.
په دغه یو ورځنی نندارتون کې نور زده کوونکو هم د ساينسي مضمونونو عملی تجربه وکړه. نندارتون کې د زده کوونکو په لاس یو شمیر جورسي به تعلیمي توکي هم ننداري ته شول سی وو. د زبیح الله نیمه په نوم د کندهار یو شوونکی آزادۍ راډیو ته وویل د نوی نسل د شی روزنی لپاره لازم ده چې د نظری زده کړو ترڅنګ پر عملی زده کړو هم تمرکز
هغه په نتیجه کې به یو څه رامنځته کېږي. دوی به تولیدات لري او د دې تولیدات لپاره نندارتون ته ضرورت شته ترڅو نور د دوی پر اټم مکاتب چې دي یا نورې ښوونځي چې دي هغه هم د دوی د فعالیتو څخه خبر شي. او د دې نه نندارتونونو جوړول دوه برخې لري. یو برخه دا ده چې هغه کسانو چې تولید کړی دي هغه خوشحاله کېږي، تشویقېږي. بل نور به وهڅېږي ودې ته چې داسې نندارتونو څخه په استفاده باندې هغه خپل وړتیاوي شکارکی.
د کندهار په شیخ زاید روزنتون کې دا مهال تر زرو زیات یتیم ماشومان په زده کړو بوخت دي. د شیخ زاید روزنتون مشر حسن خیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل زده کړو معیار لوړ بولي او وایي له دې روزنتون څخه فارغ شوي زده کوونکي دا مهال د لوړ زده کړو په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړه کوي.
الحمدلله زموږ ټولې اړتیاوې پوره دي. حکومت نه مغوښتنه فقط داره چې هغه امور چې حکومت مربوط دي په کې حکومت څخه همکاري غواړو. پاتې شو د تمویل برخه کې، د شاګردانو تعلیم و تربیه برخه کې. په دې برخه کې الحمدلله موږ هیڅ مشکل نه لرو. شاګردانو ټول ضرورتونه پوره دي او ان شاء الله آینده کې به هم پوره وي.
شیخ زاید په کندهار کې د یتیمو ماشومانو د روزنی یوازنی سر مرکز دی چې تر دې مهاله ورڅخه زرګونه هغه یتیم ماشومان د دولسم ټولګي په کچه فارغ شوي چې پلرونه یې په روانو جګړو او ناخوالو کې وژل شوي دي.
ه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ته آزادۍ اوریدونکو په ځینو مهمو موضوعګانو باندې موږ ته سیمیسونه را لیږلي، له هغې ډلې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه باندې هم کسانو سیمیسونه را لیږلي، همدارنګه د سولې په مسایلو. مخلص له هلمند لیکلي، د هلمند خبریالان د ټولنې سترګې او آواز دي، نو باید امنیت ته جدي پام وشي. قاسم ځواک هم له هلمند لیکلي، د آزادۍ راډیو درې خبریالانو شهادت د خدای قبول کړي او موږ ډېر خواشینی یو او په غم کې ځان شریک بولو. د آزادۍ راډیو درې خبریالان د اپریل په 13مه د 2013 په کال کې چې پرون یې تلین پوره شو، له نورو شپږو خبریالانو سره وژل شوي وو. له د بغلان له نهرین ولسوالۍ ګلمیران لیکلي دي، اوس وخت رسیدلی چې ټول افغان مشران لاس ورکړي او د سولې لپاره هڅې وکړي. تازه خان سمسور بیا د ننګرهار لیکلي، د خلیزاد سفر به پاکستان ته ګټه ونه کړي ځکه دغه هیواد په خپلو وعدو کې رښتینی نه دی. وخت په افغانستان کې د سهار 3 بجې دي. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ایز اجماع د عملی کېدو وخت رسیدلی. خلیلزاد د سې شنبې پر ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې پر خپل ټویټر وویل، د له دې ډېر تشویق شوی چې پاکستان غواړي د سیمه ایز اجماع په جوړېدو کې رول ولوبوي. له دوه ورځې بحثونو او کار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې د مشورتي لویې جرګې د مشرتابه پلاوی بشپړ شو. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق امرخیل د سې شنبې په ناوخته ازادي راډیو ته ویل، افضل حدید، عارف نورزای، کمال صافی، حبیبه سرابی او منیرا خونزاده د دې جرګې د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی. په وینزویلا کې د ولسمشر نیکولاس مادورو او د مخالفانو د رهبر خوان ګوایدیو ملاتړیو د پلازمینې کاراکاس په کوڅو کې یو بل سره خوډب کړی دی. او د عراق لومړی وزیر عادل عبدالمهدی ویلي، د اسلامي دولت وسله واله ډله یا داعش تر اوسه هم نړۍ ته یو جدي ګواښ دی. د دا خبرې وروسته له هغه کړي چې د داعش وسله والې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د ویډیو له خپرېدو یوه ویډیو خپره شوه چې پکې هغه د خپلو جنګیالیو او جګړهمارو د غچ د اخیستلو خبره کړې ده. مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. لنډ خبرونه مو واوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او همدارنګه فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. اوس به هم د پروګرام دویمه نیمایي پیل کو. په دغه نیمایي کې لومړی بلخ ته ورزو، بیا به د هلمند راپور د تخبر کو، همدارنګه به بیا د ازادي اوریدونکو نیوز خبرونه هم ولرو. په بلخ کې د څو نورو ولایتونو څخه راکړل شوي خلک وایي چې سرپناه نه لري او څوک ورسره مرسته نه کوي. دغه کورنۍ بې ځای شوي کډوال له فاریاب، سرپل او جوزجان څخه مزار شریف ښار ته او همدارنګه دغه د بلخ ولایت ځینو نورو ولسوالیو ته کډه شوي دي. دوی شمیر زرګونو کسانو ته رسیږي او وایي چې باید عاجلې مرستې ورسره وشي. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ په دې اړه رپورټ را لیږلی.
په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې نامنې سبب شوي چې سباندې 4000 کورنۍ بلخ ولایت ته بې ځای شي. اکثرا دا داخلي بې ځای شوي کډوال د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ په یکتوت سیمه، همدرد پروژه او د نهر شاهي ولسوالۍ په نواباد کلي کې تر خیمو لاندې د ژوند شپې ورځې تېروي. د نامنې له کبله د بې ځای شوي کډوال وایي چې په فاریاب، سرپل او جوزجان کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د وسلوالو نښتو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او بلخ ته یې پناه راوړې ده. دا کسان وایي چې په بلخ کې وروستیو سیلابونو ځپلي دي، خو تر دمه هیڅ یوه دولتي بنسټ ورته مرسته نه ده ترسره کړې. له فاریاب او سرپل ولایتونو څخه بلخ ته دوه تنه بې ځای شوي کډوال سهیل او فردوس یې پاړه وایي.
فرداس هستم از سرپل. بجا شده خیل ابزارگی
ها فرداسیم لا سرپل سخه دلت بزای شوه یما سرابون و وزا پلو او دیری زیان من کلو تردم مختم رسته ندی تر سر شوی.
ما از ولسوال قیصر از اوغت فاریاب آمدیم.
زد فاریاب ولایت قیصر ولسوالی سخه بلخ ولایت تر آقلایم. دلتا پا هم درد پروژه که جوان کوم. تر خیمو لنده و در جوان شپی او رزی تیریگی. هیت هم خوارو لپاره نلرو. تکا کوبه نشتا او سیلابونو سخت زیانمن کړي. هیڅ هم تر اوسه پوښتنه نه ده کړې. د بلخ د کډوال او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې په سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې د نامنې له کبله د ولایت ته څه باندې 4000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د بلخ د کډوال او رسنیدونکو چارو ریاست مشر سید مسعود قادری ازادي راډیو ته وویل چې د نامنې له کبله د بې ځایه شویو د شمیر یې د دوه کلونو ترمنځ سب تر سولی دی. ښاغلی قادری زیاته کړه چې یادو ټولو بې ځایه شویو کورنیو ته اړینې مرستې ویشل شوې دي. هغه وویل
خب در مجموع د دو سال خو 4000 ما داریم.
تر دمه په دې دو کلونو کې موږ 4000 کورنۍ ثبت تر سولی دي چې دا د نامنې لوچه له فاریاب سرپل او جوزجان ولایتونو څخه بلخ ته بې ځایه شوې دي او دو ټولو ته موږ اړینې مرستې رسولې دي. د بلخ د سکتوري ریاست د معلوماتو پر حواله چې په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو لوچه 4000 کورنۍ زیانمنې شوې دي چې یو برخه یې هم د نامنې لوچې بلخ ته د بې ځایه شوي کډوال برابروي. موچی حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم هلمند ته ورځو. هلته یولسو او یو ښوونکو ګواښ کړی که نمرې ور نه کړل شي د ځمکو نمرې همدارنګ او معاشونه یې ورته زیات نه شي او په وخت ور ونه رسیږي نو دوی به دندې پرېږدي. د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د ښوونکو د دغه خبرداري په خاطر یې وزارت ته راپور ورکړی دی خو تروسه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. په هلمند کې له اوله سره 2800 ښوونکي کم وو چې ویل کېږي د پوهنې د ریاست په الوزلو باندې د خالي تشکیل د ډکولو لپاره هڅې پیل شوې دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د لښکرګاه یو شمېر ښوونځیو ته تللی، هلته یې دغه راپور دغو ښوونځیو د ښوونکو د شکایتونو په اساس دغه راپور جوړ کړی. له ځینو زده کوونکو سره هم خبرې کړې دي. تر دې وروسته به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه هم واورئ.
پلشکرګا شهر کې د شهید عبدالمتین په نوم د لوکانو د مشهور لیسې یو شمېر زده کوونکي فوټبال کوي. د ښوونځي منځ د سلګونو زده کوونکو څخه ډک دی. د هلمند په جګړهییز او باروتي ماحول کې د دې ښوونځي منځ د درس پر مهال د زده کوونکو منظم ژغونه، پر دیوالونو لیکل سوي شعارونه او د تفریح دپاره د برقي هغې تر څنګ پخوانی مصنوعي زنګ سړي ته د ښوونځي د محل خاطرې او سکون وریادوي. اما دلته ګڼ شمېر ښوونکي د خپلې اتحادیې د لارې د هلمند د ټولو سیمو د ښوونکو سره په ګډه یوې موافقې ته رسېدلي دي. دوی وایي که یې غوښتنې ونه منل سي دندې پرېږدي. د شهید عبدالمتین د لیسې د ښوونکو ادارې غونډه پای ته ورسېده. د نورو ښوونکو په نمایندګۍ د ازادي راډیو سره شولي زیارمل، عصمت الله سروان او سپینږیری حاجي محمد عیسی خبرې وکړې. دوی وویل نمرې بند ماشونه او د یو شمېر ښوونکو دپاره په تنخوا کې زیاتوالی غواړي که نه دندې پرېږدي او د حکومت په خبرو باور نه لري.
په عمومي ډول دغه درې غوښتنې دي چې د نمرو راکول، د معاشاتو لوړول او دغه ښوونکو چې د سرمعلمینو او د امیرانو صاحبانو یا د لابلاتوار یا د سپورت د استاد دي ته ورته ځینور دغه اکل زمانه دور کول سي باید دغه اکل زمانه ورته ورکړي. که چیرې دغه زموږ غوښتنې دوی راسره عملي نه کړي نو موږ په احتساب باندې لاس پورې کړو.
چې په نورو ولایتو کې نمرې تفضیل سوي دي، په کندهار کې، پکتیا کې، غزنی کې، خو متاسفانه په هلمند کې د ښوونکو نمرې د ډیرو کلونو راهیسې پاتې دي. موږ هم د مسلمانو څخه غوښتنه کوو چې موږ ته په لومړي قدم کې د کور غم وخوري او موږ ته نمره راته راکړي.
دومره سوزن کړی دی چې په ورو د قرضو سره یې مخامخ کړي. اول دا چې زما سره دوه لکه دوه نیم لکه یا درې لکه روپۍ د انجینر نقمت خان د ځان سره بوتې هغې حساب کوي چې د مزدور مزدوري مې ورته ورکړه. چې بلوک سو پلان کوي شو پلان کوي چې د ټولو مزدور مزدوري مې ورته ورکړه. دا څنګه لیډي ولاړه.
دوی د ټولو ښوونکو په نمایندګۍ په داسې حال کې حکومت او د معارف وزارت ته خبرداری او التیماتم ورکوي چې د هلمند د ټولو 421 ښوونځیو څخه شپږ اویا لا هم د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون او معارف ریاست شمیرو له مخې په هلمند کې تر 6500 ډیر داسې ماشومان چې عمرونه پر ښوونځیو جوړ دي د بېلابېلو ستونزو له امله د زده کړې څخه محروم دي. د هلمند پهن رئیس هم دا منی که وزارت ژر پاملرنه ونه کړي یو زرو یو سلو اویا ښوونکي به کار احتساب وکړي او دا کار د دوی تعلیمي بهیر د ستونزو سره مخامخ کوي. محمد داود شاه سفاری ازادي راډیو ته وویل تازه درو نوي ښوونځي د قومي مشرانو او سیمه ییزو مخورو په مرسته پرانیستي دي. که چیرې د معلمینو د احتساب له امله وتړل سي موږ ته ویل سوي دي چې بیا یې په پرانیستلو کې مرسته نه کوي.
چیر دغه شون کې کاری اتصاب کی اته تل ورزره زده کون کې به د زده کړو څخه به برخه سي. موږ دغه موضوع وار وار وزارت محترم مقام ته لیږلې ده، خو بدبختانه تر اوسه پر لاغه سي مثبت جواب نه دی ورتلای. دوهمه کټګوري خلک چې دي هغه کسان دي چې د ریاشي نمبر غوښتنه کوي، چې د ریاشي نمبر موضوع خپل والي صاحب هم پاګه کې دلچسپ لري، تر څو شون کو ته ریاشي نمبر وویشل سي. د جلالت مام جمهور رئیس حکم هم دی، خو هغه سیمه لا تر اوسه پورې د دولت په ولکه کې نه ده.
رئیس وویل که د یوې خوا د ښوونکو د کم تشکیل پوره کول د ښوونکو بند ماشونه او د نمرو جنجال ورته غاړې دی، له بلې خوا د غاصبینو سره په مشکل کې دی چې د معارف مځکې یې نیولي او بیرته سپارلو ته یې حاضر نه دي. ښاغلی سپاري وویل که 1010 ښوونکي دندې پرېږدي او نور ورسره په اعتصاب لاس پورې کړي، د دوی کارونه به مطلق د خنډ سره مخامخ شي. د هلمند ښوونکو لخوا د پوهنې وزارت ته د دندې پرېښولو او اعتصاب خبرداری تیر شنبه یعنې د اپریل د میاشتې پر 28 ورکول شوی دی، ځکه نو د لشکرګاه د یو شمېر ښوونځیو زده کوونکي دې خبرې حیران کړي دي. په ښار کې د شهید عبدالمتین د علي لیسې د لسم ټولګي دوو زده کوونکو داروخان او سمیع الله ازادي راډیو ته وویل د پوهنې وزارت دې د دوی د ښوونکو د ماشونو او نمرو غم وخوري، کنه د درسي بهیر او بیا د کرنی ازموینو پر مهال کار بندیز به د دوی راتلونکي زیان منه کړي.
موږ د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د ښوونکو لپاره دغه کوم څه چې غوښتنه لري دغه وکړه، کې ځکه چې د ښوونکو 15,000-16,000 معاش دی، نو دوی نشي کولی چې په دغه 15,000-16,000 معاش په خاطر باندې دوی خپل کور اړتیا وکړه، کې ځکه چې بیا دغه معاش دی دا زنډیژن دي چې میاشت میاشت ورکول کېږي، دغه میاشت زنډیژ ورته، نو دوی نشي کولی چې بیا خپل د کورنۍ اړتیا دغه معاش پوره کړي. نو موږ د وزارت څخه دا غوښتنه لري چې خصوصا د شاګردان لپاره چې دغه درسي بهیر ونه زنډیژ زموږ ښوونکو د وسپ راکړي
نمرې لري په شهرونو کې، دوی ته هغه نمرې نه دي ورکول سي، نو د دوی معاشونه چې کم دي که چېرې دوی همداسې ودرېږي نو دغه داسې به د ځان سره مخ شي، نو په دې خاطر د دوی نمرې دي ورکول سي او دوی معاشونه ورکول سي.
د هلمند زده کوونکي لا هم 2300 ښوونکو ته اړتیا لري چې باید نوي مقرر سي. که 1010 مقرر سوي ښوونکي دندې پرېږدي، د هلمند د معارف اوسني متزلزل حالت به څومره نور هم خراب سي معلومه نه ده. خو د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د یو شمېر ښوونکو نږدې 9 میاشتې اکلزامه ماشونه چې څه باندې 9.5 میلیونه افغانۍ کېږي نه دي ورکول سوي. ویل کېږي د دې جملې 10 میلیونه افغانۍ یوازې د ملازمینو ماشونه دي چې د اجرا په امید هر ورځ د معارف ریاست او ښوونځیو دروازې ساتي. مبدلی استاهیب، د ازادي راډیو.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني. ورزو ستاسو راغلو پیغامونو ته د تلغړم د کونړ ولایت اوسیدونکو ستونزې او د دې ولایت یو مسول ځوابونه در سره شریکم. نور پیغامونه به بیا ورسته وورو. لمړی د کونړ د والیوان عبدالغنی مصمم د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې جوابوي. په سر کې به د واوریدونکو پیغام وورو.
السلام علیکم، شاهزاده نوینم د کونړ ولایت مرکز اسداباد نه خپل سلام علیکم. سلام نورستا، نه پوهېږم چې ولې دولت زموږ د کونړ ولایت د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ سره د مور میرې چلند کوي. حال افغانستان کې د معلولینو او د شهیدانو معاشونه ورکول کېږي. په کونړ ولایت کې د 15 نوي امکان نه 2015 کسان پاتې دي، دغه د 16 نوي امکان هم دغسې پاتې دي، 1300 کسان پاتې دي. دا چې 9 نوي امکان به ختمېدو شو، د دې کې هم 1400 کسان د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو کورنۍ نه پاتې دي. ولې موږ ته خپل معاشونه په وخت نه راکول کېږي؟ دا چې کونړ ولایت د غریبه منطقه ده، د سیاوار ځمکې نه لري، خلک یې د غربت سره مخامخ دي. نو طبعا چې معلولین او د شهیدانو کورنۍ به څونه د ستونزو سره مخامخ وي.
بله مستمع صاحب،
مهرباني. نو د نوینا ورور خبرې موږ واورېدلې، چون د شهدا او معلولینو ستونزه په ټول هیواد کې دغه یوه ستونزه ده. په دې وروستیو کې تاسو معلومه ده چې د شهدا او معلولینو د پاره د ولسمشر لوري ځان له وزارت ونومول شو. په کونړ کې دغه ستونزې ته په دې برخه کې یو څه طرحه د لاسرسی شوی دی. ستونزه به یې دغه ورور
غوښتنې به زه د ولایتي ادارې سره شریک کړم. هغه ستونزې چې په عموم کې دي نو هغه په مربوطه وزارت پورې اړه لري، او هغه څه چې په ولایتي ادارې پورې تړاو لري موږ
خاطر
مسلمان سبیو بل اوریدونکو هم د جګړو نه شکایت لري او دوی هم لکچی